يعني حجم تشکیجی د تودوخه په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخه هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي د ته به موږ تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه موږ تاسو یو شیشې بوت په نظر کې نیسو لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چشي کېږي پړسیږي د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینی چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه کاربون سمبول یې سي او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. رازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والی او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای سي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې د CO2، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټوم اکسیجن یو ځای سوی دی. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه خلاص راغلی مګنیزیم اکسایډ. مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او هم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیری نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونونه اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلې سو او یا هم په ورستي کې شر کې اته الکترونیکي دل ویلې سو نو په هغه ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر سو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پر کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنځا حالت غوړ کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلې سي او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغه په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري نو کله چې یو الکترون ولري دوی او الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي هغه عناصر لکه لیتیم سوډیم پوتاشیم روبودیم سیزیم او فرانسیم په دې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونه ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي بل په دې ترتیب ګران زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري یعنی دوی بیا شپږ الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي لکه بیریلیم مګنیزیم کلسیم استرانیشیم باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خوشبش الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي او په دې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې قرار لري هغه به په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي چې عبارت د فلورین کلورین برومین آیودین او ارګون څخه دي ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ول د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر سره شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې یو الکترون لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپل یو فلز دی او فلزات یو مرهاته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده نو په دې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون او فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرونکي ذره یا هر چارلرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نسمی رامنځته شي ګډوډي ډیرامنته سينو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاس ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي یعنی کله ارسمره چې دوی الکترونونه د لاس ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي یعنی پروتونونه یې زیاتیږي نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده مثبت چارج ور باندې اضافه کیږي نو په دې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلی نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي چې منفی چارج ور باندې زیاتیږي نو ځکه چې الکترون خپل یو منفی ذره ده نو د آیون ته بیا موږ تاسو منفی آیون وایلی شو گرانوز د کوونکو موږ تاسو د لوس د برخې تر ورسیدلو چې د ارزونې برخه ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات میو منه گرانوز دکون کو هیله لرم چی طول بجور رو او صحت منده بایسته زدین صالحی تاسو طول ته یوزل بیا شراخلاست ویم دنه هم طولگی کیمیا مزمون یوالسم لوسته او هیله لرم گرانوز دکون کو چیز ما سره تل وستر رستلی شیبو پوری پاتشی او ملگرتیا می وکلی گرانوز د کون کوز موج افتاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات چی د تیر لوس ادامه پاتې برخه ده د نشپیتمې صفحې څخه پیل پر دراویمې صفحې پورې پاتې ورسیږي گرانوز د کون کوم راتاسو تیر لوس شول وسل چی عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و د عضوي مرکباتو ډولونه مو ویل او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې مو راتاسو بحث وکړ د تیر لوس په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ یعنی که چیرې موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي عبارت د دیهایډریجنیشن تعامل څخه ده چې په دې معادله کښې تاسو وینئ په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د دیهایډریجنیشن تعامل وایي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوګونې اشتراکي اړیک رامنځته سوه او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله په همدې ترتیب د دیهایډریجنیشن تعامل ده خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو په دې اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر وکړه او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کیدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده ګرانو زده کوونکو دا و د دیهایډریجنیشن تعامل راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادیږي په دې باندې بحث کوو پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آینونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آینونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره شي یا منځته راشي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کېږي او بیا په آینونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي نو دې عمل ته موږ او تاسو خپله هایدرولیز ویلی سو یا هم د هایدرولیز تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته رال د عملیه خپله چې دوی په آیونونه باندې مینو چې منفی آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفی آیون باندې تزیه شوه یا په منفی آیونونه باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیس عملیه هم د هایدرولیس تعامل د لک په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونه باندې تزیه شوه چې آیون خپله یو منفی ذره ده. نو په همدې اساس د خپله د هایدرولیس تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپیژن، د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي. نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیې ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي، نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي، دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو، په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي، نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو. چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویله ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربون او کاربون ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلېږي او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپله یو مشبو هایدروکاربون ده لاسته راغلی او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا او د ارجاع یا ریجکشن تعامل ازو ګران تكون کو د لوس په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای چې د ځینو تعاملات په واسطه دلته د سیجراسي وای کچيري د اوج زنجیر لرونکو مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغه په د خپل مالیکولونه باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاس ترازی واړه واړه مالیکولونه دغه لاسره غیر مالیکولونه ته کچیری د تودوخی او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونه باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي د ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپل د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړی تودوخی او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلي، یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچني مالیکولونه باندې تجزیه یا هم بدل کړل چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانز د کوونکو د اند تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نورو مختلف ځایونو کې کار اخیستل کیږي. کچیر یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، کچیر په همدې اساس موږ تاسو وګورو هیگزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیه په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم ده ټوټه کیږي چې د خپل د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو. او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاوو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمیر له یو څخه تر 14 پورې دی چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخې او کټلیس په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یوځای کېدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي. او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري عبارت د پلیمرایزیشن عملیه ده. له بیلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پلیمرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو د پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا ایتین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کیږي د پلیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاستیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو، د لوست وروستۍ برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایاست. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د ایتلین د مالیکولونو د پلیمرایزیشن څخه څه نوع مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګران زده کوونکو ساسو له توجه څخه موږ او تاسو نن نیو ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلو پورې ښه چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر می منتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ساسو نننی ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحه څخه پیل تر یو سلو څلورم صفحه پورې دوام لري. که څه هم داس موږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده چې په تیر درس کې ګران زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت او د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پیژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکترونی ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپل شاوخوا باندې درې الکترونی ساحې لري، درې الکترونی ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجه سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونه ته، خطي مالیکولونه هغه و چې هغوی دوه الکترونی ساحه درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 130 درجه و. او مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونه ته د دې ولانسي زاویه 140 درجه ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې مثالونو کې ویني، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو دوی چې د درې الکترونی ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني په همدې ځای کې بونې مرکزی اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس او یو هم دلته. او دوی چې د دوی ترمن هغه ولانسي زاویه چشته 130 درجه ده. ولې کومه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزاد جوړې زیات دي. نو په همدې اساس موږ تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجه ده. دا مسطح مالیکولونه دي او په عین وخت کې کولای شي چې دی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کې دی هغه اس او پی موږ تاسو وای دلته دی درې الکترونی ساحه لري، یو الکترونی ساحه، دوم الکترونی ساحه او دریم الکترونی ساحه. د دوی اس پی هایبرید دی اس پی 2 دی، یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه، یو پی او دو پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو دریمه ده او د پی برخه دو پر دریمه برخه ده. هم دی اساس نور مثالونه هم موږ تاسو کولای شو راځو. اوس موږ تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ تاسو وای دوی چې دي څلور الکترونی ساحه را مېسته کړی دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړ د جوړ آزاد جوړ الکترونونو تعداد هم چشته کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 108.5 پی ایم سره، یا هم 109.5 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید هغه مساوي ده په اس پی 3 هایبرید سره. اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي لکه سلفیډ. او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دي چې موږ تاسو وینو، یو دو درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکترونی ساحه جوړ کړی دي. او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو. چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی 3 هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د افامدی اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا څه شو؟ د څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکی دی چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکی ده. نو دوی چې دی، د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکی دی، او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري، دوی جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه بیلانسي زاویه چې ده هغه 1.5 درجې ده، خو د دوی جوړښت چې دی هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي، د اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه و چې دوه الکترون ساحې رامنځته کولې او د یو خط، د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود، خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې د موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دې خواته هایدروجن، بل اټوم دې خواته هایدروجن، خو دوی چې دی یوه برخه یې دوی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکی ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ او تاسو وویل چې د دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یې یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل، د امونیا ګاز چې د خپل یو الکلي خاصیت درلودونکی دی یا هم د الکلي خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چا ته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي، او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړې الکترونونه لري، ځکه چې دی په خپل ویلانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري چې یو الکترون یې د یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول ایښی دی. یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د ازاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ویلانسي زاویه 1.5 درجې ده، په 1.5 درجې پر اساس باندې ترتیب شوې، ځکه چې یو تعداد ازاد جوړه الکترونونه پکښې زیات شوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې ازاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ویلانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي، او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. یعنی وخت چې تاسو وګورئ، یو الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه، او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحه. نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې ده هغه اس پی 3 هایبرید ده، اس پی 3 هایبرید ده، چې د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ او تاسو وایي یو دوه درې او په همدې اساس څلور، د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی. نایتروجن یې مرکزي اټوم سو، یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه، او د ازادو جوړه الکترونونه څلورمه الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کوو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دی، بل غیر قطبي نان پولر دی. قطبی مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبی اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي، په خپل ترکیب کې د الکترونونو هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ تاسو قطبی مالیکولونه وایو. قطبی مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج لري، او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، ایس سی ال تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د ایس سی ال تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکتروني ساحې یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي، او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري، او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور څو وچې یا څو سطحې الکترونونه دي، څو سطحې الکتروني ساحې چې شکړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري، او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي، او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي، ډایپول مومنټ یې هم صفر دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ، او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی، چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی اقلیت شیو، او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري، او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو، چې دوی خپله چشتې دي یو قطبي مالیکول دي. او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دي، او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي، او مثالونه یې دي چې د ایس سی ال تیزابو، د اوبو ترمنځ، او بس په ترتیب سره د امونیا، چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت، یو طرف ته یې منفي چارج درلودلو سره دي، او دوی څو الکتروني ساحې چې شکړې دي رامنځته کړي، او د دوی ترمنځ اړیکه. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تېر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه، او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش، او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال دی وایي، د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري؟ همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزادو جوړه الکترونونو په شمیر سره، موږ او تاسو ویل که چیرې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتېږي، نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، هېڅ تاثیر نه لري او که تاثیر لري؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز